360 में साबिक सदर ट्रंप की अदालत में पेशी मुतवक्। केस पर रद्द अमल, अमरीकी मुआशरे में गहरी सियासी तकसीम का आगाज। और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% इजाफा, इज्तमाही अफ्तार की रवायत के लिए परेशानी का बायस।
100-150 आदमी से शुरू किया और डे पे डे बढ़ते ही गए।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस का फैसला सुनाते हुए पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मामले पर मुतलका फोरम से रजू करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया और आईन और कानून दोनों ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं देते। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिम, हुकूमत और सियासी जमातों की तरफ से क्या रद्द अमल आया है अब तक, चूँकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से हुकूमती जो कैबिनेट की तरफ से कहा गया कि वो इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, बाकी जमातें कह रही हैं?
जी बिल्कुल असद, एक खासा जो है हुकूमत के लिए एक जिसे कहा जाए कि एक मुश्किल सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज तौर पर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से ऐलान कर दिया है और अब हुकूमत के पास ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस में यहाँ बात करते हुए कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये फैसला हम समझते हैं कि अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला नहीं है। और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वाज़ दरार है, इस पर बेहतर था कि फुल कोर्ट बनाकर फैसला किया जाता। ताहम इस पर पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात है जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इस फैसले के ऊपर मुसरत का इजहार किया है और इसे आइन और कानून की फतह करार देते हुए कहा है कि अब इंतखाबात 14 मई को पंजाब में होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
तो आसिम, माहिरीन क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख पर हो सकेंगे, क्योंकि दोनों साइड से डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं?
जी बिल्कुल असद, इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहरीन के साथ बातचीत हुई है। उनका कहना था कि इस हवाले से अब हुकूमत के पास ऑप्शंस जो है वो बहुत महदूद हैं। हुकूमत इस हवाले से अगर मुल्क में खुदा न खासा कोई एमरजेंसी नाफिज हो तो उस सूरत में इंतखाबात का जो इनेकाद है जो उसको अल्तवा किया जा सकता है। बसूरत दीगर हुकूमत इस हवाले से जो है वो अपनी रिव्यू पटिशन जो है वो फाइल करेगी और उसके बाद उनका इंतज़ार किया जाएगा कि उनके ऊपर कब फैसला आता है। लेकिन इस हवाले से जो उसकी जो अपोनेंट है उनका ये भी कहना है कि हुकूमत पर तौहीन अदालत जो है वो भी लग सकती है कि अगर वो फौरी तौर पर जो मुकर्रर तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है उसके ऊपर फैसला नहीं करते। इस हवाले से जो हमने मुख्तलिफ माहिरीन से जो बात की है, आइए आपको दिखाते हैं।
पहले इससे वाजे फैसला हो नहीं सकता इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। बड़ा क्लियरली इस बार अदालत ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होना है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई और अदारा ताखीर करे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आज शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन करवाने का, ये शेड्यूल जो है क्या ये इंटरफेरेंस ना होगा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं तो इलेक्शन अगर होंगे तो उसमें तो सारी सियासी जमातों ने जाना है और हमें इलेक्शन से कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे होते नजर नहीं आ रहे।
हमारा भी यही ख्याल था कि यही फैसला आएगा और लेकिन उसमें बात यह है कि ये कैसे नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तो कह दिया और एक शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया और डेट भी खुद अनाउंस कर दी, ये भी थोड़ी सी मुतनाज़े बात है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन के दिन का जो है वो तयन नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल का आर्टिकल 175(2) जो है आईने पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि तमाम अदालतें बशमूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं वो आईन और कानून ने दिया हो।
इलेक्शन कमीशन के पास होगी कि वो किस तरह से करेगा मामलात को, क्योंकि हुकूमत ने तो उज़्र ये दिया था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इस वक्त हफाजती इकदाम जो है वो नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन के लिए, और या फाइनेंस की तरफ से माली मुश्किल का शिकार जो था मामलात वो पेश किए गए थे। तो हो सकता है ये दोनों अदारे भी कानूनी चाराजोई करें नई जो तरमीम हुई इनकी रोशनी में।
मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है इस फैसले पे अमल दरामद करेगी जिसको वो पहले से ऐलान कर चुकी है।
بہت شکریہ آصف, آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے موجودہ سیاسی بحران پر مزید بات کرتے ہیں. احمد, ایک نقطہ جو ہم وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ابھی قانونی ماہرین سے بھی سن رہے تھے کہ انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے اور اس میں مداخلت ہو سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آئینی بحران ٹلا ہے اس فیصلے سے یا مزید گہرا ہونے جا رہا ہے؟
جی, اس حد تک تو یہ بات درست ہے. یہ الیکشن شیڈیول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ بڑا واضح طور پہ قانون میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا سا ایکسیسو کام کیا ہے, اور تاریخ تو دے سکتی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو, غیر قانونی بھی قرار دے سکتی تھی, اس کو رد بھی کر سکتی تھی, لیکن خود سے پورا تفصیلی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دینا یہ میرے لیے بھی تھوڑی سی حیرانی کی بات ہے. تاریخ بھی دے دیتی تو ٹھیک تھا, لیکن شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے قانون کے اندر, تو یہ مجھے بھی اس بات نے حیران کیا ہے کہ الیکشن یہ سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کیا ہے. لیکن دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سپروائزر کے رول پہ اپوائنٹ کر لیا ہے, اور انہوں نے ہر ایک سٹیپ کو اس کی جو اس سٹیپ کی کمپلیشن ہے اس کے بارے میں رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن سے اور حکومت سے کہ آپ نے یہ فنڈ مہیا کر دیے ہیں تو اس کی ہمیں رپورٹ دی جائے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ کو یہ فنڈ ریسیو ہو گئے ہیں تو اس کی ہمیں رپورٹ دی جائے, اور اگر نہیں پہنچے تو بھی رپورٹ کیا جائے, اور پھر ہر سٹیپ کی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے. تو یہ بھی بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سپروائزر کی حیثیت سے اپوائنٹ کر لیا ہے, وہ ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں گے. تو یہ
آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں, بیکاز اس وقت جو ہے مختلف رائے اس حوالے سے بھی آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس ڈیٹ پہ؟
میرا خیال ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ایک قانون اس وقت صدر مملکت کے پاس پینڈنگ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے, اس قانون کے مطابق پھر ایسے کسی فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو موجودہ قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ قانون پاس ہو گیا اور وہ 20 اپریل تک خیال یہ ہے کہ اگر صدر مملکت اسے اس کو سائن نہ بھی کرے تو وہ قانون بن جائے گا, تو پھر اس کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی ہے, اور اپیل کو سننے کے لیے پھر ایک الگ بینچ تشکیل پائے گا جو سینئر ججز مل کے تشکیل دیں گے. تو اس صورت میں یہ الیکشن کا التوا ہو سکتا ہے, یہ پھر جب وہ اپیل کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہی الیکشن ہوں گے یا ان کی تاریخ مقرر ہوگی.
تو آپ سمجھتے ہیں اس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز مؤخر ہو سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات کی وجہ اس فیصلے کی صحت پہ کتنا اثر ڈال رہی ہے؟ اگر یہ فل کورٹ یا لارجر بینچ کا فیصلہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی یہی رد عمل آتا حکومت کی طرف سے؟
اگر یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو پھر شاید حکومت کی طرف سے اس کو رد کرنا یا اس کو قبول نہ کرنے کا اعلان کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا, اور بلکہ کسی کے لیے بھی اختلاف ممکن نہ ہوتا. لیکن اب چونکہ خود عدالت سے اس بینچ کو اقلیتی بینچ قرار دیا جا چکا ہے, اور یہ کہ اس کا فیصلہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا یہ کہہ دیا گیا ہے, تو اس لیے حکومت نے بھی اس کو واضح طور پہ رد کر دیا ہے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی بینچ کے فیصلے کو حکومت نے اتنے واشگاف الفاظ میں ریجیکٹ کیا.
وزیر قانون کی طرف سے بھی یہی کہا گیا. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور اس وقت جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اس پہ جو حکومت کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے ہفتے اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کے فیصلے کے بعد آج نیو یارک کی ایک عدالت میں خود کو قانون کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا سامنا کریں گے. عدالت میں اس پیشی یا ارینجمنٹ کے لیے سابق صدر کل فلوریڈا سے نیو یارک پہنچے تھے. صدر ٹرمپ پر لگائی گئی کرمنل انڈائٹمنٹ یا فرد جرم امریکی تاریخ میں کسی برسر اقتدار یا سابق صدر پر لگائی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی فرد جرم ہے. کیبل ٹی وی نیٹورکس نے پام بیچ فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ سے نیو یارک تک کے سفر کی لمحہ بلمحہ کوریج کی. سابق صدر کے سپورٹرز ایئرپورٹ کے راستے میں ان کی سپورٹ کے لیے موجود تھے. ڈونلڈ ٹرمپ پر لگنے والی فرد جرم کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. صدر ٹرمپ کی ارینجمنٹ یا عدالت میں پیش ہونے کی کاروائی یہ سب کیسے ہوگا, یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سبحہ زکریا.
ڈونلڈ ٹرمپ मंगल की दोपहर को अपनी अरेंजमेंट के लिए मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे। अरेंजमेंट वो कार्रवाई होती है जो किसी क्रिमिनल केस के आगाज से पहले मुलजिम को कोर्ट में लाकर की जाती है। ट्रंप कोर्ट में दाखिल होंगे तो उनकी तस्वीर या मग शॉट ली जाएगी, उनके फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन उनके लॉयर के मुताबिक उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी जो कि आमतौर पर क्रिमिनल डिफेंडेंट्स को लगाई जाती हैं। उनको जज के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा तो वो ऊंची आवाज में उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम को पढ़कर सुनाएंगे, जिससे पहली मर्तबा खुद ट्रंप और बाकी दुनिया को पता लगेगा कि उनके खिलाफ इल्जाम की एग्जैक्ट नौयत है क्या। बहरहाल ये कुछ भी हो, उनके लॉयर कह चुके हैं कि वो इसे नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। एक क्रिमिनल डिफेंडेंट के तौर पर पुलिस उन्हें कोर्ट में एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी, लेकिन एक साबिक सदर के तौर पर सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी एजेंट्स उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ साथ रहेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की आज दोपहर अदालत में पेशी के पेश नजर न्यूयॉर्क शहर में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा इरफान इस वक्त मैनहट्टन न्यूयॉर्क की उस अदालत के बाहर मौजूद हैं जहां सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ और जहां वो आज पेश होंगे। आयशा, सिक्योरिटी को बढ़ाने के पीछे ट्रंप सपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज की वो कॉल्स हैं, इस हवाले से कुछ बता सकेंगी आप?
जी, ट्रंप सपोर्टर्स हम कल से देख रहे हैं, बल्कि पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से भी जो कॉल्स दी गई उनके ट्रूथ सोशल अकाउंट पे, उनकी जानिब से कोई बहुत मैसिव रिस्पांस हमने नहीं देखा सपोर्टर्स की तरफ से। आज अलबत्त कल तो इक्का दुक्का सपोर्टर्स हमें ट्रंप टावर के बाहर नजर आए, लेकिन आज जो एक एहतजाज की कॉल है वो यहाँ कोर्ट हाउस के सामने यंग रिपब्लिकन क्लब की जानिब से है, और उसमें कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन जो है वो भी करने के लिए आ रही हैं। खसूसी तौर पे वो 12 बजे के करीब इवेंट की कॉल थी, लेकिन उसको बाद में सुबह 10:30 बजे कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद सदर ट्रंप जो है इस कोर्ट हाउस में 11 बजे के करीब आ सकते हैं, तो लेकिन अमूमी तौर पे शहर में पुरसकून माहौल है और ऐसा कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा ना ही हामियों की तरफ से ना ही मुखालफीन की तरफ से देखने में आया है।
आयशा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर आप कुछ डिटेल में लेआउट बता सकें कि किस तरह से शहर की इंतजामिया जो है उसने प्लान किया है। आयशा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से आप अगर कुछ डिटेल में बता सकें किस तरह से लेआउट प्लान किया गया है, किस तरह से ये पूरा लेआउट बना है।
जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही थी।
तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिक्योरिटी इंतजाम का अगर कुछ नक्शा आप हमारे लिए ड्रॉ कर सके हैं, और इसके अलावा साबिक सदर उनकी डिफेंस टीम के इल्जाम जो हैं, जो जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया है कि इल्जाम का वो भरपूर मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होने जा रहा है आज कोर्ट हाउस में और उसके बाद क्या होने की तवक्कोआत है, ओवरऑल अगर आप एक स्केच हमें बता सकें इस हवाले से तो।
जी जी जरूर। असद, यहाँ पे सिक्योरिटी शहर में अगरचे कल अमेरिका मेयर एरिक एडम्स और जो NYPD की कमिश्नर है उनकी जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस कोर्ट हाउस के आसपास की चंद इमारतें जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, लेकिन अमूमी तौर पर शहर में कोई ऐसे रास्ते या रुकावटें नहीं लगाई गई, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। जहाँ तक आज अरेंजमेंट के बाद डिफेंस की जानिब से सदर ट्रंप की जो लीगल टीम है उसमें कुछ उन्होंने नए वकला का एक नए वकील का इजाफा भी किया है, और उनके वकला की जानिब का ये कहना है कि वो आज मुकम्मल फर्द जुर्म सुनने के बाद ही इस चीज़ का फैसला करेंगे। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि ये केस कोई आज निमट लेने वाला, ये हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं, ये अगले कई महीनों कई सालों तक भी चल सकता है। तो आज की जब फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाएगी और उसमें क्या क्या चार्जेस उन पर लगाए गए हैं उसके बाद फैसला होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इरफान, आप हमारे साथ थी उस कोर्ट हाउस के बाहर से जहां सदर ट्रंप आज पेश हो रहे हैं और जहां उन पे वो अरेंजमेंट का प्रोसेस सारा शुरू होगा। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से मैं अपडेट कर रही थी। अपने खिलाफ फर्द जुर्म पर रद्द अमल देते हुए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें यकीन है कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म सदर जो बाइडन पर बैकफायर करेगी। दाएं बाजू के बहुत से मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि यह केस साबिक सदर ट्रंप की वोटर बेस को मजीद मजबूत करेगा। ब्रायन रोजनवाल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में तारीख और पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर और उस्ताद हैं। डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म सदर बाइडन पर बैकफायर नहीं कर सकती क्योंकि बाइडन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सबा शाह खान से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सियासत के तारीखदान ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
where I think that Trump is both right and he's wrong.
مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ درست بھی ہیں اور غلط بھی. یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پرائمری انتخابات میں ان کی مدد ہوگی. ایک ایسی پارٹی جسے پہلے ہی شکایات ہیں اور اب غصہ نکالنے کے لیے انہیں مزید کچھ مل گیا ہے. ان کے خیال میں اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس آدمی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے لیے لڑتا ہے, تو یہ انہیں خود پر حملے کے مترادف محسوس ہوتا ہے. یوں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تاہم مجھے لگتا ہے کہ اس سے انہیں عام انتخابات میں نقصان پہنچے گا, کیونکہ ٹرمپ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیس بہت پرجوش ہے, لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ انہیں اس انتہا تک پہنچا سکے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے ووٹ کی ایک بڑی اقلیت بن جائے, جیسا کہ ہم نے 2020 میں دیکھا. تو انہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سے بدگمان ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسیوں کو پسند کرتے ہوں, لیکن افراتفری ان کی زبان اور ان کی بات کو نہیں.
حالانکہ فیصلے سے پہلے ہی اس کی توقع کی جا رہی تھی, لیکن ایسا لگتا ہے سیاسی رد عمل عین پارٹی خطوط پر منقسم ہے. کیا یہ سیاسی تقسیم امریکی معاشرے میں بھی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے, اور کیا دو بڑی جماعتوں میں سے کوئی ایک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟
یہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم بہت گہری ہے, جہاں چیزیں ایک طرح سے قبائلی ہیں. آپ یہاں دائیں بازو کا رد عمل دیکھ رہے ہیں جو بنیادی طور پر اپنے آدمی کے گرد اکٹھا ہونے جیسا ہے, جبکہ وہ ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹرمپ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر میں جو سوچتا ہوں کہ اس سے ہماری جماعتی تقسیم بڑھے گی, خاص طور سے بائیں بازو کی جانب سے.
کچھ ریپبلکن رہنما جو 6 جنوری کے معاملے پر سابق صدر کے پیچھے نہیں کھڑے تھے, اب وہ بھی سامنے آئے ہیں اور سابق صدر کے خلاف فرد جرم کی شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اب ان کی حمایت کر رہے ہیں؟
میرے خیال سے اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ریپبلکن پرائمری میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں وہ ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی توقع اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں, اور وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹرمپ کے دفاع میں کم دلچسپی ہے وہ صرف خاموش ہیں. وہ حقائق کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی مثال قائم کرے گا اور اس کا کیا مطلب ہے؟
خطرہ یقیناً ہے جو اس پر منحصر ہے کہ قدامت پسند جگہوں پر ریپبلکن استغاثہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. دائیں طرف کے ایسے لوگ ہیں جو عجیب و غریب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اوباما کو پکڑیں گے, وہ اس کے ساتھ کلنٹن پر چارج لگائیں گے. میرے خیال میں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ وہاں ان پروسیکیوٹرز کے لیے ضروری مواد نہیں جس کی بنیاد پر وہ تفتیش کریں. لیکن میں جس وجہ سے اس سے بننے والی مثال سے پریشان نہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بانیوں کا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ امریکی صدر قانون کی پہنچ سے باہر ہو. یہاں تک کہ آئین میں ایک واضح شک موجود ہے کہ اگر صدور قانون توڑتے ہیں تو انہیں قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرائیڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں کچھ بات پاکستان کی معیشت کی. اسٹیٹ بینک کی طرف سے آج پالیسی ریٹ میں 1% کا اضافہ کیا گیا ہے, جس سے ملک میں بنیادی شرح سود 21% ہو گئی ہے. پاکستان میں افراط زر کی شرح مارچ کے مہینے میں 35% سے بھی زیادہ رہی, جبکہ کھانے پینے کی اشیاء میں 50% کا اضافہ ہوا. دوسری طرف رمضان کے مہینے میں سفید پوش اور متوسط طبقے کے لیے لگائے جانے والے افطار دسترخوان اس مہنگائی کی نظر ہو رہے ہیں. گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان میں مقبول افطار دسترخوان ایسے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں جن کے لیے گھروں میں افطاری کے دسترخوان کا اہتمام مشکل ہو گیا ہے. حالیہ مہنگائی اجتماعی افطار کے اس رجحان پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے, جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں.
لاہور کے علاقے برکت مارکیٹ کے گراؤنڈ میں لگا یہ افطار دسترخوان ایسے مہمانوں کے لیے بچھایا جا رہا ہے جن کی آمد اور تعداد کے بارے میں میزبانوں کو اندازہ ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی باقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا ہے, لیکن بچھانے والوں کو پتا ہے کہ مہمان آئیں گے ضرور.
میں ساکس بیچتی ہوں, برینے بیچتی ہوں, نالے بیچتی ہوں, یہاں پہ روز آتی ہوں, روز یہاں پہ ہی افطاری بھی ہوتی ہے. جیسے ہم 200-400 روپے ہم نے کمایا ہے, وہ ہم خود کھا لیں گے تو بچے کیا کھائیں گے. ہمارے حالات زیادہ خراب ہیں, اس وجہ سے ہم یہاں سے ہمیں چاول ملتے ہیں یا روح افزا مل جاتا ہے, ہم اس سے افطار کر لیتے ہیں. ضروری تو نہیں ہم سموسے دہی بھلے ہم کھائیں گے تو پھر یہ ہماری افطاری ہے.
چوکیداری کا کام کرتا ہوں تو یعنی کہ سیلری 20,000 ہے. کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے جو ہے نا فری کھانا مل جائے. سحری کا اور افطاری کا 10,000 یعنی کہ وہ خرچہ ہو جاتا ہے, تو 10,000 کو بچانے کے لیے جو ہے نا میں یہاں پہ افطاری بھی کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اگر وہ 10,000 بچ جائیں گے تو میں آسانی سے جو ہے نا اپنے فیملی کو جو ہے نا پیسے بھیج سکوں.
ڈبل جاب کرتا ہوں میں بھی, میرا دل بھی کرتا ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاروں, لیکن دیکھیں انسان کے خرچے نہیں پورے ہوتے. جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں پہ افطاری کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, اسی لیے باہر آ کے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے.
حاجی محمد رشید خود بھی ایک تاجر ہیں اور برکت مارکیٹ کی تاجر برادری کے تعاون سے گزشتہ 15 سالوں سے اس گراؤنڈ میں رمضان کے 30 دن افطار دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں. ان کے مطابق وقت کے ساتھ افطار کے لیے یہاں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے.
پہلے کی نسبت اس سال زیادہ, پہلے ہمارا 250-300 تھا, اب کل صفوں سے بھی زیادہ تھے. گراؤنڈ میں الگ گراؤنڈ گیلی تھی, لوگ دائیں بائیں بیٹھے, ان کو بھی راشن ملا, ان کو بھی افطاری ہوئی. حالات جو ہے نا ملک کے, ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے.
جب ہم نے شروع کیا تھا تب اتنی دنیا نہیں تھی, اب 100-150 آدمی سے شروع کیا اور ڈے بائی ڈے بڑھتے ہی گئے, بڑھتے کم نہیں ہوئے, بڑھتے گئے. پچھلے سال میں نے کھجوروں کی پیٹی جو لی تھی 8,000 کی, اس بار وہ 28,000 کی ہے.
محمد حمزہ ایک جیولر ہیں, وہ اور ان کے دوست گزشتہ 8 سال سے راشن کی تقسیم سے لے کر غریب بچیوں کی شادی اور تعلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت شروع ہونے والے سلسلے میں رشتے دار اور دوست وقت کے ساتھ شامل ہوتے گئے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے اس سلسلے نے کسی حد تک مخیر حضرات کی جیبوں پر بھی اثر ڈالا ہے.
جو بڑی اماؤنٹ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, اوبویسلی ان کو اتنا فرق نہیں پڑا, دے آر اسٹل ڈونیٹنگ. لیکن جو چھوٹے ڈونرز ہیں, جو فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ کم اماؤنٹ دیتے ہیں, وہ جو ہیں وہ ان میں کافی کمی آئی ہے.
کیوریز ہیں, وہ کیوریز دن بہ دن ہماری زیادہ ہوتی گئی. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں میسیجز آتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی ہیلپ چاہیے. جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی اس وقت سمجھ سے باہر ہو رہا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سروائیو کرنا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مزدور نہیں, فیملیز بھی بڑی ہیں جو اس میں شمور ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کو ایک افطاری مل رہی ہے. اور جو حالات کو اگر آپ دیکھیں تو حالات وہ ان لوگوں کے لیے بہت برے ہوئے ہیں.
سحر و افطار کے اوقات میں اپنوں کا ساتھ ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, لیکن ان اجتماعی افطار میں آنے والوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے موجودہ دور میں اگر ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر مل جائے اور اس سے آپ کے گھر کے ماہانہ بجٹ پر بھی کوئی خاص فرق نہ پڑے تو گھر کے دسترخوان سے دوری زیادہ معنی نہیں رکھتی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ان اجتماعی افطار کی دعوتوں اور اس دسترخوان کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات کی رقم جو ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے, جس طرح سے ہم اس رپورٹ میں بھی دیکھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ جس طرح سے آٹے کی ترسیل کے لیے اس وقت جو ایک نظام چل رہا ہے جس میں مسلسل افراتفری کی وجہ سے جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں, اس پہ بھی کرٹیسزم اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ پہ اس بارے میں پریشر ہے کہ وہ ایک ایسا نظام وضع کرے کہ ایٹ لیسٹ یہ آٹے کے تھیلے مستحق افراد تک اس کے اکارڈنگلی پہنچ چکے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د امریکا د پخوانی ولسمشر محاکمه ډونلډ ټرمپ له فلوریدا نه نیویارک ته رسیدل څو محکمې ته حاضر او پر ځان د لګیدلو تورونو جواب ورکړي. د افغانستان بشری ناورین ملګری ملتونه وایي چې د ارتیا یوازې 15% برخه پوره شوه او کمرستي تر لاسه نشینو میلیونه افغانان به د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ شي. او د ناسا نوې فضائي ماموریت درې امریکایي او یو کانډي فضانوردان په یو تاریخي سفر فضا ته ځي. دغه ماموریت کله پیلېږي او موخه څه ده؟ دا وړې نورې کیسې په دې خبرونه کې تعقیبولای شي.
السلام علیکم، مخام په خیر. نن سه شنبه د اپریل میاشتې څلورمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید د ټرمپ د محاکمه کېدو تازه جزئیات شریکوي او د خبرونه د ملما خاغلی علي احمد جلالی سره د دغه محاکمه پر پایلو افغانستان پورې پر اړوند موضوعګانو خبرې کوم. جلال زید صاحب او جلالی صاحب، د تاسو څخه په مننه پروګرام د امریکا په اړه په یو مهم خبر پیلوم. تاکل شوی ده د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن سه شنبه پر رسمي ډول محاکمه شي. دا لمړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د ناقانون کړنو په تور محاکمه کیږي. پر ټرمپ یو تور ده چې د بربند فلمونو یو اداکار ته د حق السکوت لپاره پیسې ورکړي دي. ټرمپ دا تورونه رد کړي او مدافع وکیلانو ویلي چې موکل به مجرم و نه ګڼل شي. د خبر نور جزئیات لخبل امکار سمیع الله جلالی نقلم چې د کانګرس مړی لمخه نه پروګرام سره ملګری شوی ده او دغه موضوع تعقیب کړی ده. جلال زئی صاحب، نیویارک نه تازه خبرونه لرو، آیا د ټرمپ محاکمه پیل شوه ده؟
دو صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ له خپل استوګنځای فلوریدا څخه نیویارک ته ورسید او بیا له نیویارک د نیویارک له هوایي ډګر څخه خپل هوټل یا ټرمپ ټاور ته چې مشهور هوټل دی هلته ولاړ. په ښاغلي ټرمپ دا تورونه دي چې د 2014 کال د کمپاینونو پر مهال د بربندو یا لوسو فلمونو یوې بسوري ته یو $100,000 په دې خاطر ورکړي چې لږې سره د خپل اړیکو پاړه دا څه ونه وی. ټرمپ دا تورونه رد کړي دي. د ټرمپ محاکمه له اوس څخه شاوخوا 4 ساعت وروسته په سیمه ایز وخت په 2:15 پیلېږي. له دې تورونو څخه یو شمېر باخبره سرچینو ویلي دي چې د نیویارک منصفه هیئت تیرونه ټرمپ په 10 موارد غیر قانوني کړنو باندې تورن کړی دی، خو تر اوسه د دې تورونو جزئیات نه دي خبر شوی او دغه تورونه او د دې تورونو د ملاتړ اړوند اسناد به د محاکمې له پیل سره روښانه شي. په محاکمه کې به د نورو تورنو کسانو په شان د ډونلډ ټرمپ د ګوتو نخان او همدارنګه عکس واخیستل شي. خدای چې ټرمپ د امریکا په خوانی ولسمشر دی، نو د په لاسونو کې به احتمالا ولچک ونه چول شي.
صحیح، دلته په امریکا کې په دې اړه بحثونه ډیر زیات دي. د امریکا ټولې رسنۍ په همدې باندې نن بحث کوي او زموږ مهم خبره هم همدا ده. د محاکمې په اړه په خپله ولسمشر ټرمپ د هغه پلویان په خاص ډول د نوموړي مدافع وکیلان څه وایي؟
ډونلډ ټرمپ په خپل شخصي ټولنیز رسنۍ کې ویل دي چې دغه تورونه په د بیزای لګیدل دي، د دې قضیه په څارنوال انتقاد کړی او دای د ځان په وړاندې و د سبب للی. ټرمپ هم دارنګه د محاکمې په قاضی هم انتقاد کړی او ویل دي چې د نه خوښیږي. د ټرمپ مدافع وکیلانو ویلي چې د دوی موکل به د دې قضیه په تړاو په خاص ډول د $100,000 د ورکړې په مسله کې مجرم و نه ګڼل شي. په نیویارک کې د دې محاکمې په شاوخوا سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د اړوندو امنیتي ځواکونو او همدارنګه د نیویارک امنیتي ځواکونو محاکمې ته د ټرمپ د ټګ ترتیبات هم نیولې دي. د ورجینیا په پوهندون کې د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې پروفیسر چاد هنکنسن وایي چې په یو پخوانی ولسمشر د جنایي تورونو لګیدل دا معنا ورکوي چې په امریکا کې هیڅوک تر قانون اوچت نه دي او دا د دیموکراسۍ په ګټه یو کار دی. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د ښاغلي هنکنسن سره مرکه کړې چې ستاسو په مور تر
په ډونالډ ټرمپ د غتور د متحده ایالاتو په دیموکراسي سره ډول اغیز لري. آیا دا د دیموکراسي لپاره ښه کار شوی دی او کبد؟
تاسو پوهیږئ چې دا په څرګنده توګه یو خورا پیچلی حالت دی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو پخوانی ولسمشر د یو ډول جرم په ترسره کولو تورن شو. دا اوس په دې پورې اړه لري چې څوک د کوم ګوند سره تعلق لري. ډېر مختلف نظرونه شتون لري. په متحده ایالاتو کې ډېر جمهوریت غوښتونکي دې ته واخیند ولسمشر د سیاسي په نښه کولو په توګه ګوري. د ښاغلي ټرمپ وړاندې د دې تورونو لګولو له کبله د منهاتن ولسوالۍ په څارنوالۍ باندې ډېرې نیوکې شوې دي. نو زه فکر کوم چې لویا کچا دا د دیموکراسي بریا ده. مونږ باید دا وخی چې د متحده ایالاتو ولسمشر له قانون څخه پورته نه دی. دا چې مونږ دلته د قانون سره سم عمل لرو دا په اتوماتیک ډول د دې معنا نه لري چې ښاغلی ټرمپ مجرم دی، لیکن یو قانوني پروسه به وي چې هغه باید ځواب ورکړي او دا د دیموکراسي لپاره ښه خبره ده.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ټرمپ لاتړي او په خپل ټرمپ باور لري چې دا سیاسي انګیزه لري. تاسو څه نظر دی؟
یو مشکل سوال دی. آیا دا کار غیر قانونی دی یا دا غیر اخلاقی دی؟ زما مطلب دا دی چې مونږ ډیر سیاسي شنون کې لرو چې وایي هغه څه چې ښاغلی ټرمپ کړی دی واقعا کومه لویه قانوني سرغړونه نه ده، او دا چې مونږ دقیقه نه پوهیږو چې په هغه څه تور لګول شوی دی. مګر بیا دلته ځینې شواهد شتون لري چې غلط کار ترسره شوی دی. نو دا ستونزمنه ده چې دا په بشپړ ډول سیاسي انګیزه وګڼل شي.
دا د ولسمشر ټرمپ د سیاسي راتلونکي لپاره څه معنی لري؟
په تاسو پوهیږئ چې موږ دلته یو څه په خړو اوبو کې لمیدلی یو. یو ځل بیا دا موږ ګورو چې د متحده ایالاتو په یو پخوانی ولسمشر د لومړي ځل لپاره تورونه لګول شوي دي. خو نه یوازې دا چې هغه پخوانی ولسمشر دی، هغه په 2024 کال کې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړی دی، خپل اراده یې اعلان کړې. په داس حال کې چې د یو لوی ګوند د نوماند سره دا کار نه دی شوی، موږ د امریکا په تاریخ کې دوه مثالونه لرو چیرې چې موږ د ولسمشرۍ لپاره کوچني ګوندي نوماندانو له زندانه خپل کمپاینونه پر مخ وړي وو. نو اساسي قانون هغه د دینه نه منع کوي چې هغه ځان کاندید کړي. بیا دا هم ویل کیږي چې دا کېدای شي ولسمشر ټرمپ ته ګټه ورسوي. مونږ به وګورو چې دا واقعا محاکمې ته ځي او کنه. که ټرمپ او د هغه وکیلان یو ډول خواست ونه کړي او دا چې د محاکمې پایله به سوي، دا کولای شي واقعا شیان بدل کړي. شاید دا د پخواني ولسمشر لپاره وضعیت ډیر بد کړي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا ممکنه هغه ته ګټه ورسوي، د هغه په جمهوری وختون کې ګوند کې آیا د هغه دریز په پیوړې یا په ګوند کې خپل ملاتړ د لاس ورکړي؟
تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې جمهوریت غوښتونکی ګوند په ځانګړي توګه د کانګرس له ټاکنو راهیسې چې دلته د 2020 په نومبر کې ترسره شوې، دوی هڅه کوي د خپل او پخواني ولسمشر ترمنځ یو څه واټن رامنځته کړي. دا واقعا د دوی لپاره یو سیګنال دی چې شاید هغه خپل نفوذ او په جمهوریت غوښتونکي ګوند باندې خپل ګرانښت له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې تاسو به وګورئ چې ډیری ګلپوړي جمهوریت غوښتونکي ټاکل شوي چارواکي هغه چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي سازمان برخه دي، دا به یو فرصت وګڼي. تاسو پوهیږئ چې د سرویګانو په اساس شاوخوا 15% امریکایان وایي چې دوی به ولسمشر ټرمپ د تورنو لګیدو ملاتړ کوي. مګر کله چې موږ دواړو ګوندونو ته وګورو نو یوازې 40% جمهوریت غوښتونکو دي چې د تورنو ملاتړ کوي او 93% دیموکراتان یې حق ګڼي. نو دلته پراخه تعصب شتون لري.
د همدې موضوع په دوام د امریکا د مخکنی ولسمشر د محاکمې پر پایلو او د افغانستان د اوزاو په اړه د خبرونې له قدرمن ملمه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالي صاحب سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. نن به په محکمه کې څه واورو، د څه ډول یوې فیصلې تمه کیږي؟
تشکر کوم، سلامونه درلیږم. اصل دا محاکمه نه ده فعلا، دی اتهام اعلان دی.
بله
تهام به اعلامی نن او دا معلوم نه ده چې په دې تهماتو کې کوم شیان شته ځکه وایي دېش مسلې دي پکې او تر اوسه معلوم نه ده. دا اعلام دا اتهام به اعلامی خپل متهم یا منی یا وایي چې نه منو په نتیجه کې دا ځی محاکمې ته او دا بیا چې محاکمه وشي بیا ورسره هغه معلومیږي چې دا مجرم ګڼل کیږي که مجرم نه ګڼل کیږي. فعلا اتهام اعلام
د اتهام د اعلان خبره مو وکړه. منصفه هیات په دې اړه خپل دریض بیان کړه، ویلي و چې اداقل یو دوه درې موارد ته اشاره کړې و چې په دغه تورونو به ولسمشر محاکمه کیږي. اوس کدا اعلان هم شي بل پړاو به څه وخت پیلېږي؟ هغه اصلي محاکمه به کله پیلېږي؟
اغه په دې پورې اړه لري چې دا پروسس څنګه دوام کوي او بیا به جوړی راپمست شي د محاکمې لپاره. ولې جوری باید راضی، حیات منصفه باید راشي، حیات منصفه انتخاب ډیر وخت نسی او داسې کسان به راضی چې دواړه خواوې په قناعت ولري او دا ډیره وګړه پروسه ده. ځکه ګمان نه کوم چې محاکمه په دې نږدې وختو کې وسی. بلې خوا درې نورې مسلې دي، اتهامونه په ښاغلي ټرمپ باندې شته، یو د جورجیا مسله ده، قضایي مسله ده، بل د شپږم د جنوري د 2020 مسله ده چې پاره کې هم کاغلې لغه متهم دی او شاید متهم شي تر اوسه معلومه نه ده. او ها قضیه تر دې زیاته خلق قوي قضیه ګني.
آیا د دې امکان هم شته چې د دې قضایي بهیر وروسته ترامپ ټاکنو کې له درېدو نه محروم شي؟ ځکه چې د په ولسمشریز ټاکنو کې د درېدو ژمنه یا خبره هم کړې ده.
دې کې شک نشته چې دا په اساس کې یو قضایي مسله ده، د قانون دی حاکمیت مسله ده، مګر دا په یو پیچلي سیاسي فضا کې رامنځته کیږي. د ښاغلي ترامپ یو عادي سړی نه دی، پخوانی جمهور رئیس دی او ځان بیا هم کاندید کړی دی د جمهوري ریاست لپاره. طرفداران لري، ځینې طرفداران، اکثر طرفداران فکر کوي چې دغه اتهامونه سیاسي دي او دا فکر کوي چې شاید که دغه اتهام چې دن واردېږي او دا په ځای نه شي محاکمه کې دی برات واخلي، شاید په نورو قوي تر اتهاماتو باندې هم تاثیر وکړي او هغه کمزوري کړي. هغه نو ځکه دا یو پیچ ډېر سیاسي مسله ده، لږ وخت باید په نظر کې ونیسو چې دا یو د قانون د حاکمیت مسله ده. په دیموکراسي کې هیڅوک له قانون بر نه دی او دا د دیموکراسي یو موافقت دا دی چې هر څوک په هر مقام کې چوي چې دغه یعنی د قانون سرغړونه وکي یا اتهام پیرا شي، نو د قانون په منګولو کې گیر کیږي او هغه پېټري کیږي.
دغه بهیر له بشپړېدو وروسته که محکمه وکولای شي پر ترامپ باندې د تورونه ثابت کی، آیا د ترامپ د زندانی کېدو احتمال هم تاسوی نه؟
اساسا پس له دې چې اتهام اعلام شي بیا نو بل پروسه شروع کیږي، په هغه کې هم څارنوال او هم مدافع وکیلان شواهد را منځته کړي، راټولې چې د محاکمې لپاره منصفه هیئت ته وړاندې کړي که محاکمه وشي، که دی یعنی رښتې محاکمې ته ولاړ شي. ډېر کیسو کې د ډېرو مسایلو کې دي چې اعلام د اتهام کیږي مګر په نتیجه کې هغه محکمې ته نه ځي، ځکه هغه شرایط داسې رامنځته کیږي چې یا یو معامله کې په منځ کې د متهم او دغه ترمنځ د څارنوال ترمنځ او یاداد شي کیس دومره کمزوري وي چې قاضي د محکمې وایي چې دا په دې نه ارزي چې محکمې ته ولاړ شي.
صحیح. راځئ چې په لنډه توګه د افغانستان مسایل ته هم اشاره وکړو. چې په دې کې د ترامپ رول هم شته، مثلا د ترامپ په جمهوري ریاست کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شو. د زینو په باور د کار د طالبانو واکمنیدو ته زمينه برابر کړه، لدی کابل ترامپ په امریکا کې څومره ګرام ګڼل کیږي؟
البته دا به مسله ده د افغانستان هم د خالي ترامپ او هم کاګلی بایدن دواړو غوښتل چې د افغانستان خپل قوی ووسی او د قوا وتل چې نیټه وټاکله. طالبان داسې موقعیت کې وو چې زیاتی مجبوریت د احساساو چې یعنی د مذاکره لپاره د جدي مذاکره لپاره حاضر شي، ځکه د فکر کاوه چې زیاتی جنگ خلاص دی، امریکا چې وزي او دوی کولای شي چې پوځي لارې قدرت ترلاسه کړي.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ډېر زیاته مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیستم. خوشاله اوسئ. رازود افغانستان مسائل ته سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات له سخت بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوای په 2023 کال کې د بشري مرستو لپاره له 15% څخه کم بودیجه ترلاسه کړې ده. شنونکو خبرداري ورکړه چې نړیوالې ژمنې عملی نشي بشري وضعیت به لا پسې خراب شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای یوازې په اپریل میاشت کې 3.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري سو وکول شي 14 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د پیسو کمیدو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي تر اوسه د بشري مرستو لپاره له 15% څخه کمی پیسې ترلاسه کړې دي. تر دې مخکې اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې د 3.1 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. همدارس اوچا وایي چې پر روان میلادي کال کې به 28.3 میلیون کسان چې د افغانستان د نفوس درې څخه دوه برخې جوړوي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال ادارې یا WFP هم خبرداري ورکړې چې ژر بودیجه ترلاسه نکړي په افغانستان کې به 9 میلیونه خلکو ته د خوړو رسول بند شي.
په خاطر از اینکه بتونیم برس تمام 13 میلیون نفر تا ورکی پلان شده کمک های مواد غذایی برسانیم به 93 میلیون دلار نیاز داریم و برای 6 ماه آینده تاریخ پلان کردیم بر تمام کسایی که باید کمک های مواد غذایی برسان رسانده شود. اساسا افغانستان به 800 میلیون دلار نیاز داریم. اگر کمک های جدید در اختیار ما قرار نگیرد ممکن که تعداد کسایی که متکی به مواد غذایی و کمک های بشری هستند، البته کمک های مواد غذایی بشری هستند، بیشتر خواهد شد.
افغانستان سره د ملګرو ملتونو لوري د بشري مرستو لپاره د پیسو نه ترلاسه کولو اندېښنې زیاتې کړې دي.
او کله چې دا خبر شوم واقعا چې دا ډیر خوشنونکي خبر و چې تر اوسه پورې 15% دوی د مرستو لپاره نړیوالو نه د خپل مرستې ترلاسه کړې دي. نو دا واقعا چې خوشنۍ وړ خبره ده. افغانان به د ډیر لوی مشکل سره مخ شي. نو زما په نظر چې نړیوال باید لکه څومره توجه چې دوی اوکراین ته کوي چلته جګړه روانه ده په عین اندازه او حتی زوم چې د هغې نه هم زیاده توجه افغانستان ته چې دوی د لوی ناورین سره مخ دي.
خلک هم د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي.
افغانستان د دې مظلوم ول سره کومکونه وکي نور جاری او سره ساتي ثواب یې می اعلی پاک به اجرم ورکي دوای بم خلک ورته کوي. افغانستان خلک ډیر زوبلی بيخي اقتصاد ضعیف دی بيخي ضعیف
مونږ کې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاروبار دي او ډیر خلک ولست یعنی زما په چنځ خپل لپانتون پر يم خدا سیدند نه لرم زما د فامیل زما د کورنۍ هغه میاشتنی مصارف پوره کړم. د افغانستان خلک ډیر اقتصادي ستونزو او کړاو سره مخامخ دي.
د نړیوال ادارو ترڅنګ په افغانستان کې یو شمېر کسان په شخصي توګه هم د خلکو سره مرسته کوي خو چارواکي وایي د خلکو د اړتیاو کچه خورا لوړه ده او دا مرستې بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو او کرنې ادارې د بیړنیو حالاتو او مقاومت د دفتر مشر رین پالسن وایي په افغانستان کې زیاتره کلیوال خلک له ژور بحران سره مخ دي. هغه وایي هغه شمیرې چې دوی ترلاسه کړي خي چې په افغانستان کې 40 میلیونه خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي چې د ټول نفوس شاوخوا 6% تشکیلوي. پالسن زموږ له همکارې خایسته سعادت لامی سره د یو مرکب ترڅ کې لمړی په افغانستان کې د روان ناورین په اړه تبصره کړې ده.
FAO has in fact been working in support of Afghans for years.
دا اداره لسیز راهیسی د افغانانو په ملاتړ کار کوي او یوازې تیر کال په مستقیم ډول ل 6 میلیونه څخه زیات افغانانو سره د کرین په چارو کې مرسته کړې ده. خو د افغانستان نیمه نفوذ د خوراکي توکو د کمښت د ژور بحران سره مخ دی. نو دا په دې معنی ده چې موږ د داسې یو وضعیت سره مخامخ نفوذ لرو چې د خوارځواکۍ د مخ په زیاتېدو جدي حالات او له خطره ډکو شرایطو سره مخ دي. کورنۍ یې ناهیلي او د خوراکي توکو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. دا وضعیت د هغو کورنیو په اړه چې په دې ډول حالت کې د لومړنیو توکو نشتوالی کړی وي دوی اکثرا د اصلي خوړو د تولید تولید لپاره تخمونه نه لري، دوی د څارویو د ژوندۍ ساتلو لپاره ورته خواړه نه لري چې پروتین او شیدو ته د لاسرسي لپاره حیاتي ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د اوسني حالت له کبله اندېښنې ډېرې دي. نو په همدا اساس د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې بلې هڅې پراخوي.
ستاسو اداره یا اف ای او په افغانستان کې د اړمنو خلکو سره څه ډول مرستې ترسره کوي او تر اوسه یې څه کړي دي؟ په ځانګړي ډول چې په کلیوالو او لری پرتو سیمو کې اړمنو کورنیو ته راشو.
Being able to engage with communities that we're supporting, with households that FAO is supporting.
په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د ځینو خورا زیانګاله خلکو د اړتیاو د پوره کولو او رسیدو لپاره سموګ د مرستندوی ادارې یا FAO په حقیقت کې د کلون رئیس د افغانانو د ملاتړ لپاره کار کوي او کوي او لسیزو رئیس خپل زیارت دوام ورکوي. د یادونه ورده چې یوازې تیر کال په 2023 کال کې موږ د کرنې څانګې په مستقیم ډول د 6 میلیونو څخه زیات افغانانو ملاتړ کړی او د امرستي د هیواد په ټولو څلور دي ولایتونو کې یو شمیر اړو خلکو سره شوې دي چې موږ د بیرنې کرنې زمرستو په نوم د بیلابیلو کڅوړو لاري تر سره کوو. ځینې دا پروګرامونه د څاروي پر ساتنې تمرکز کوي، ځینې نورې خلکو ته ورخې چې مهمه وګړه فصلونه وکړي. مو د ژمی د غنمو د فصل لپاره او همدارنګ همداوس د پسرلی فصل لپاره لوی کمپاینونه درلودل چې کروندګرو ته تخمونه او سرې مو وویشلې.
And we know decades of war and
موږ پوهیږو چې د لسیزو اوږدمهاله جګړې او د طالبانو بیرته راستنېدو سره په هیواد کې مخکنی ناوړه وضعیت هم لا ویجاړ شوی. نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي. په طالبانو باندې ځینی بندیزونه هم لګول شوې دي، نو د نړیوالې ټولنې دا بندیزونه په دې وضعیت سره ډول اغیز کړی دی. او ستاسو په نظر څه باید وشي؟
The Food and Agriculture Organization directly supported
موږ د کاروندګرو د حاصلاتو د زیاتولو په موخه د دوی د روزنې په برخه کې مرستې رسولې او اوس موږ زیانمنو کورنۍ ته هم نغدي پیسې ورکوو چې ممکن بل لار ونه لري. دا هغه کورنۍ دي چې د خوراکي توکو له اړخه مسؤلیت نه لري. البته موږ په دې لړ کې د ښځو مستقیم ملاتړ کوو، د هغو مېرمنو سره مرسته کوو چې د کرنې نفقه یې تر غاړې ده. په ځینو برخو کې د چرګانو د فارم پروګرامونه مو ورته پیل کړي څو پروتین ته لاسرسی ولري او یا هم د خپل باغ انګړ کې سبزیجاتو کښت پیل کړي. نو موږ دلته د اړتیاو په نظر کې نیولو سره مرستندوی ځانګړي پروګرامونه پیل کړي څو د زیانګالو کورنیو ځانګړو اړتیاو ته په سیمه او گاوند کې نږدې ځواب وموندل شي. خو اوس هغه ستونزې چې ورسره مخ دي دغه وضعیت ته لا شدت بخلی.
طبیعي آفات د ناوړه وضعیت یو بل عامل ګڼل کیږي. دا وضعیت څنګه د خوراکي توکو په نرخونو باندې اغیزه کوي ستاسو په نظر؟ لکه څنګه چې موږ یې وینو، د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په هر ګوټ کې اوس د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
As I'm sure your listeners know, agriculture is
زه دا نه چې تاسو اوریدونکو په دې پوهیږي چې کرنه د افغانستان د اقتصاد اصلي ریښه ده. د خلکو د ژوند ریښه د کرنې لاري د خوراکي توکو تولید او د خوړو خوندیتوب ګڼل کیږي. او په دې توګه موږ په تیرو 12 میاشتو کې خپل پروګرامونه پراخ کړي، لکه څنګه چې ما وویل په څلور دې ولایتونو کې 6 میلیونو خلکو ته د دې پروګرامونو لپاره مرستې رسیږي. او زه فکر کوم چې دا واقعا مهمه ده چې یادونه وکړم موږ خپل فعالیتونه د هغو کورنیو سره چې د مرستې واقعي اړتیا لري په بشپړې بې طرفۍ سره مرستې ترسره کړي. موږ دا مرستندوی پروګرامونه د خپل ملاتړ او غیر دولتي موسسو او په ډیرو مواردو کې د ځینو نړیوالو غیر دولتي مرستندوی سازمانونو لاري تر سره کوو.
په نورو لندو خبرونو کې د فنلند اوسیدونکو وایي چې د ناتو د غړیتوب تر لاسه کول به هیواد لا خوندې کړي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه پر ورځ ویل چې نن سه شنبه به فنلند د ناتو غړیتوب وکړي. د اقدام د روسي خبرګون راپاروله او مسکو خبرداري ورکړی چې دوی به د خپل سرحدونو په اوږدو کې دفاعي ترتیبات زیات کړي. کناټو په فنلند کې پوځیان ډیر کړی. د اوکراین له جګړې وروسته فنلند او سویډن خپل بې طرفي ماته کړه او د خپل امنیت لپاره د ناتو د غړیتوب وړاندیز وکړ. د اروپאי ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د سیشن به پورا ځل چین سره وغوښتي چې د نړیوال نظم اصول ته ژمن پاتې شي. جوزف بورل زیاته کړې چې چین په اوکراین کې د عادلانه سولې د راوستلو په کار کې اخلاقي مسؤلیت لري. بورل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې ول د يرغلګر په څنګ کې درېدل د منلو نه دي. امریکایي چارواکي وایي چې چین ښایي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته درنې وسلې ورکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې سنت کام مشر مایکل کوریل وایي چې د فیل په درې منیټې د سوریې په شمال لویدیځ حوزه کې د هوایي بمباریو پرځ کې د داعش یو رهبر خالد اياد احمد الجبابوري وژل ده. د سنت کام په لامی کې راغلي چې د داعشي رهبر په اروپا کې د بریدونو د پلانولو او د داعش د رهبری شبکې د پراخولو مشري کوله. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي چې داعش سیمه او نور نړۍ ته یو خطر ده. د امریکا په بمباریو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتل. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د الجبابوري وژنه به موقتا د داعش بهرني بریدونه ټکنی کړي. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو، د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو. له ماتیاو مننه. یو کانادایی او درې امریکایي ستورمزلي د ناسا د ماموریت پراتس کې سپوږمۍ ته سفر کوي. دا یو تاریخي سفر بلل کیږي چې عملای به متفاوت وي. په مو کړی د امریکا غک د خبريال کینفرا باغ د ریپورت پښتو ژباړید.
It's been more than a half century.
لنیمه پیری څنګه هم ډیر وخت کیږي چې ستورمزل او سپوږمۍ د سفر کړی. دا اوس بدلیږي.
It's about to change.
د ټیکساس ایالت په هیوستن کې د برحالو او تقاعد شویو د اپلو او سپیس شټل ستورمزلو پر وړاندې د متحده ایالاتو فضایی ادارې د آرټمیس دوه مدیر بل نیلسن څلور کسیزه عمله معرفي کړه. کریستیانا کوچ، ویکتور گلور، ریدی ویسمی او کانادایی جرمی هانسن.
This is humanity's crew.
ریدی ویسمن د آرتمیس دو ماموریت قمندان ده. کریستیانا کوچ او جرمی هانسن د ماموریت متخصصین دی. میرمن کوچ با لومنانه میرمن ویچه سپوگمه تا سفر کوی. او هانسن لمړی د بل هیواد ستور مزلې دی چې دا ډول سفر ترسره کوي.
وی چوز ټو ګو بک ټو د مون.
مونږ غواړو چې بیرته سپوږمۍ ته ولاړ شو او بیا مریخ ته، او مونږ دا کار په ګډه کوو ځکه چې په یوشتمه پیړۍ کې ناسا د نړیوالو شریکانو سره په ګډه د کائناتو پلټنه کوي.
وذ انټرنیشنل پارټنرز.
ویکتور کلور د متحده ایالاتو د سمندري ځواک الوتکې چلوونکی بد اورین سپوږمکې پیلوټي وکړي او لس صورت به د سپوږمې چار چاپیره وګرځي او هغه سیستمونو تجهیزات به معاینه کړي چې راتلونکي عمله به د سپوږمې سطح ته د بهتر استنیدو لپاره کاروي. د تیر کال د آرټمیس یو ماموریت په ترڅ کې کلور امریکا غږ ته وویل چې د تاریخ هغه برخه ده چې په لومړي ځل یو تور پوستکی د سپوږمې ماموریت لپاره ګمارل شوی.
خلک لمال څخه پوښتنه کوي چې آیا ته داسې فکر کوې چې کوچنی تور ماشوم به تا ته ګوري او وایي به چې غواړي ستا په څیر شي؟ که رښتیا ووایم، زه د امریکا استازیتوب کوم. زه یو سمندري افسر یم او زه د متحده ایالاتو فضایی ادارې لپاره کار کوم. زه د امریکا سپین، مکسیکن، هسپانوي او ایراني کوچنیانو استازیتوب کوم.
د متحده ایالاتو فضایی اداره هیله لري چې د 2023 کال د نومبر په پیل کې آرټمیس 2 وتوغوي او د سپوږمۍ سطح ته به لومړی ماموریت په 2025 کال کې وي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبرونه هم دلته پایت رسیدي. سوشي بي ورسته دري خبري خبرونه پیليږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه جوړ پخیر مهرباني تاسو په پروګرام کې څل رینن.
بله با سلام به شما و به بیننده محترم. مهمترین و برجسته ترین خبر در ایالات متحده محاکمه رئیس جمهور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که البته امروز آغاز میشه. اولین بار در تاریخ ایالات متحده که یک رئیس جمهور سابق روی برخی اتهامات وارد شده و خود در محکمه حاضر میشه. این چه معنا خواهد بود برای انتخابات ریاست جمهوری در راه در ایالات متحده و همچنین تاثیرات از این در روابط دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره ایالات متحده؟ با ما باشید. جزئیات خبر و دیگر تحولات را در بخش دری برنامه